سلامونه وخت د غرمې 12 بجې شوې. زه او عبدالحی کاکړ او شاهین ګنرای درته په بل غړي کې هرکلی وایو. په دې غړي کې به د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې راغلي زلزلې په اړه باندې تازه جزئیات، د پېښور های کورټ لخوا زخه د صوبایي حکومت لخوا چې کوم قانون عملي شوی دی د هغه په اړه باندې رپورټ درته لرو. د قبایلي ضلع ځوانان چې غواړي تعلیمي ادارو کې خپلې کوټې زیاتې کړي، په قبایلي سیمو کې د امنیت موضوع ده، سیمې او د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او یو شمېر نور رپورټونه هم لرو په پیل کې به شامل.
خبرونه د پاکستان د واک لاندې کشمیر کې د زلزلې په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمېره 38 ته رسیدلې ده. په پاکستان کې د ډینګي وایرس 1,003 کسان ځپلي دي او ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران په لوړ پوړو چارواکو د هغې د کورنۍ په غړیو امریکا ته په داخلېدو بندیزونه لګولي دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د واک لاندې کشمیر کې د زلزلې په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمېره 38 ته رسېدلې. د کورونو د چتونو راپرېوتو او سړکونو ښویېدو په پیښو کې له 5500 نه ډېر کسان ټپیان شوي هم دي. د پاکستان د قدرتي افتونو د نظم قومي اداره وایي چې د سپتمبر د 24 زلزلې تر ټولو ډېر ځاني او مالي تاوان د کشمیر په میرپور ضلع کې اړولی دی. د انډیم د کشمیر د څانګې چارواکي وایي چې زلزلې 1400 کورونه په بشپړه توګه او نور 9000 کورونه په جزوي توګه زیانمن کړي دي. د زلزلې د کچ معلومولو امریکایي او پاکستانی ادارو ویلي د زلزلې مرکز د پنجاب له جیلم ښار څخه 5 کیلومتره لرې و او جوړوالی یې 10 کیلومتره و. د ریکټر په کچ د زلزلې زور 5.8 ثبت شوی دی. د کوټي په میاغونډۍ سیمه کې تېره شپه د پولیسو په ګاډي د بمی برید په نتیجه کې 4 پولیسان ټپیان شوي دي. د پولیسو مرستیال مشر ډی آی جی عبدالرزاق چیما پرون خبریالانو ته وویل چې 14 د ناڅرګنده کسانو له لوري په موټرسایکل کې د پټ کړل شوي بم له امله شوې ده. حزب الاحرار وسلوالې ډلې د برید ذمواري منلې ده. د بلوچستان د کورونو چارو وزیر میر ضیا لانګو برید غندلی او په دغه اړه یې د چارواکو نه راپور غوښتی دی. په پاکستان کې د ډینګي وایرس 1,003 کسان ځپلي دي. پرون په اسلام آباد کې وی خبری غونډې ته په وینا کې د صحت لپاره د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر ظفر مرزا وویل د ناروغۍ د قابو کولو لپاره هڅې کوي، خو ویره ده چې دا نور هم خوره شي. نوموړي زیاته کړه چې په خیبر پښتونخوا کې د ډینګي وایرس له کبله د ناروغانو شمېره 2,216 ته رسېدلې، خو تر ټولو ډېر کسان یې په کراچۍ او پینډۍ کې ځپلي دي. بلخوا ډاکټران او ځایي خلک دغه شمېره زیاته ښایي. د پینډۍ بېنظیر بوټو هسپتال مشر ډاکټر رفیق احمد اے پی خبری ایجنس ته ویلي چې یوازې پرون ورته 1,000 ناروغان ورډول شوي دي. د پېښور د ایډوردز کالج یو شمېر زده کوونکیو د کالج د پرنسپل پر ضد مظاهره کړې. بلخوا د مسیحي ټولنې مشرانو ویلي اصل مسله د عیسایانو او حکومت ترمنځ د کالج د ملکیت ته. پرون په پېښور پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې د مسیحي ټولنې ځینو مشرانو وویل چې دا تاریخي کالج له مودو راهیسې د کلیسا ملکیت دی. پر دغه مهال پادری جوزف جونز وویل د خیبر پښتونخوا حکومت دا کالج په قومي ادارو کې د ورګډولو په بهانه قبضه کول غواړي.
مونږ دریز لرو چې په پښتونخوا صوبه کې یوه پرایویټ اداره هم تر دې دمه سرکاري نه ده ګرځولې شوې او د دې نه علاوه د کالج پرنسپل ته دړکې هم ورکړې شوې دي.
بلخوا مظاهره کوونکو زده کوونکو پرون مشال لیډو ته وویل چې دوی په فیسونو کې د ډیروالي پر ضد احتجاج کړی دی. حکومت په دې اړه لاس نه دی ویلي، خو له دې وړاندې د پښتونخوا ګورنر او نورو چارواکو په عدالت کې دریس خپل کړی وو چې ایډوردز کالج اوس د حکومت په انتظام کې راوستل شوی دی. په بلوچستان کې مزدورانو د یوې احتجاجي مظاهرې له لارې له حکومته د روزګارونو غوښتنه کړې ده. پرون د کوټې پریس کلب مخې ته د اواز مزدوران د سوري لاندې یوې احتجاجي مظاهرې ته په وینا کې مظاهره چانو وویل حکومت ژمنه کړې وه چې په سرکاري ملازمتونو کې بعد د مزدورانو کوټه له 2 څخه 15% ته لوړوي، خو تر اوسه دا ژمنه نه ده عملي شوې. د مظاهرې یو ګډونوال نقیب الله وویل
تعلیم ستنه شایسته ډیر مجبوری د ډیر زمر سره ډیر ناجایزه کیج مش په دې ملک دا ایوانانو ژوند مش ته نه راکې په دامه سپلټی سه مش سو واره په ځاخستی یو ایوان چې ګرد مش انسانان شلواره مش دا گیټ مخ ته ولی بی عزت کړي په ځاخستی مش دا کیم ته لانه پی.
بلخوا د بلوچستان د حکومت ویان لیاقت شهوانی مشال لیډو ته وویل چې حکومت په کال 2019 کې د مازورانو د حقونو لپاره یو اکټ منظور کړي چې اوس به یې اسمبلی ته وړاندې کړي. وسلوالو طالبانو په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او ته بیرته د خپل کنټرول لاندې سیمو کې د هلو ځلو پیلولو اجازه ورکړې ده. طالبانو پرون په دې اعلان سره د روان کال د اپریل د میاشتې هغه پریکړه بیرته واخیسته چې په نتیجه کې دوی د خپل کنټرول لاندې سیمو کې د روغتیا د نړیوال سازمان او سره سلیب د نړیوالې کمیټې په هلو ځلو بندیزونه لګولي وو. دوی تور پورې کړی وو چې د نړیوالې ادارې د پولیو ضد کمپاین په بهانه مشکوکې هلې ځلې ترسره کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې ویلي چې د پریکړې کمزورو ته په کتو او د طالب استازو د روغتیا د سازمان د پلاو ترمنځ د پرلپسې غونډونو وروستو د روغتیا نړیوال سازمان ته بیرته د خپلو هلو ځلو پر مخ وړلو اجازه ورکړل شوې ده. او ولسمشر ډونلډ ټرمپ په تهران فشار ډېر کړی او د ایران په لوړپوړو چارواکو او د هغوی د کورنیو په غړو یې امریکا ته په داخلېدو بندیزونه لګولي دي. د سپتمبر په 15مه د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې د ولسمشر ټرمپ له قوله وویل شو چې بې له خنډه د ایراني چارواکو د هغوی د کورنۍ د غړیو امریکا ته هر رقم داخلېدل د امریکا د ګټو سره په ټکر کې دي او باید چې د هغوی داخلېدل د ځینو بندیزونو او محدودیتونو د لاندې وي. ایراني چارواکو په سمدستي توګه لا په دې اړه څه نه دي ویلي. دا د دې و خبرونه د موسم او کرنسۍ حال له اسلام آباده زموږ همکار احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ اخیستل کیږي او 1.55 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1.93 روپۍ 60 پیسې او 1.94 روپۍ 60 پیسې. یو یورو 1.70 روپۍ 50 پیسې او 1.01 روپۍ 60 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 2.40 روپۍ 10 پیسې او 2.40 روپۍ 50 پیسې. یو سعودي ریال 1.40 روپۍ 15 پیسې او 1.40 روپۍ 55 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 90 پیسې او 1 روپۍ 98 پیسې او 288 ته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خسته کیږي او 215 پته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې په پیښور او بنو کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 4.5 او کم نه کم 4.5، په بنو کې به زیات نه زیات 15.5 او کم نه کم 3.5، او په کوټه کې به زیات نه زیات 3.5 او کم نه کم 0 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مولا شاین بنری واردل د موسم او کرنسی حال درته احمد الله درکړ. په نیمه په دیګړی کې د نورو رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه راو. چرواکی وایي د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې تر اغلی زلزلې له وجې په میرپور کې د مړو شمېر 8 ته رسیدلی دی. اغېزمنې کورنۍ په څه حال کې دي؟
ابھی کوئی بندہ نہیں ہمارے ساتھ آیا، کسی والے سے
تروسا زمون خواہ تو چوک نہ دی راغلی اونر اثر چا سے قسمہ مرستی کڑی دی.
د پېښور های کورټ بار کونسل وایي چې د صوبای حکومت لخوا عملي شوی قانون په اړه به تګلارې جوړوي. خو دې قانون کې دي څه؟
خو د گرفتارۍ د پاره بیا دا خبره کړې ده په دې پوره صوبه کې د هر ځای نه ملټری یا نور ایجنسیان گرفتاریانې کولای شي.
د قبایلی ضلع ځوانان نن د دې سیمو د تعلیمي کوټې د دوه چندکولو په اړه په پېښور کې درنا ورکړي.
د لسو کله د پر استاد تعلیمي کوټه چې کومه دی هغه به موږ ډبل کوو. خو د نن ګورنمنټ چې کوم دی تر اوسه پورې هغه د بحال کولو لپاره هیڅ خواري نه کوي.
یو شمېر نور رپورټونه هم لرو له مشال لیډو سره اوسه. اوسم د خبرونو د پایلې پور د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر چارواکي وایي په میرپور ضلع کې راغلي زلزلې 8 کسان وژلي او 1500 زخمي زیات ټپیان کړي دي. د قدرتي آفتونو سمبالولو کمې اداره NDMA وایي په متاثره سیمو کې امدادي کاروانې روانې دي او د سرته رسولو وروسته ډېر ژر به متاثرینو د بیا رغونې کارونه شروع کړي. د زلزلې د کچ معلومولو امریکایي او پاکستاني ادارو ویلي د زلزلې مرکز د پنجاب له چهرم شار څخه 15 کیلومتره لیرې وو او ژوروالی 10 کیلومتره وو. د ریکټر پر کچه د زلزلې زور 5.7 سب سوې دي. له زلزلې سو توانونو او خلکو سره مالي مرستو پاکله نور تفصیل له میرپور کشمیر څخه زموږ همکار احمد الله راکبي چې هلته په ځانګړې توګه تللی دی.
د کشمیر د افاتونو سمبالولو ادارې یا ایس ڈی ایم ای تر مخه چې زلزلې له وجې 1400 نه زیات کورونه په مکمله توګه او 2000 نه زیات په جزوي توګه متاثره شوې دي او پر راتلونکو دوه ورځو کې به د نقصاناتو مکمل تفصیل رسنیو سره شریک کړي. د میرپور ضلع جاتلا سیمې ته تلونکو عمومي سړک 44 کیلومتره برخه د زلزلې له وجې ځای په ځای متاثره شوې ده چې له وجې امدادي ټیمونو د سانګ، سموال شریف، پل منډا او افضل پور نه علاوه یو شمېر نورو یونین کونسلو ته امدادي سامان سوالو کې د سختو مشکلاتو سره مخ دي او د یادو سیمو خلک یا خو پیادل او یا په موټر سایکل باندې خار ته تګ راتګ کوي. د افضل پور یو اوسیدونکي سید یاور عباس وایي د کور ځنی دیوالونه راپریوتو له وجې نه صرف زیاتره سامان خراب شوی دی بلکې په چتونو کې درزونه هم راغلي، نو کولاو اسمان لاندې په شپې تیرولو مجبور دي. تر اوسه زمونږ خواته څوک نه دی راغلي او نه راسره چا څه قسمه مرستې کړي دي. په دې انتظار یو چې څوک راشي چې ورته خپل حالات بیان کړو چې مرسته راسره وکړي. د کور ټول خلک مې ډېر پریشان دي ځکه چې زلزلې له وجې کور ته مې ډېر نقصان رسېدلی دی. بلخوا د قدرتي آفتونو سمبالولو قومي ادارې ان ډی ایم ای مشر لیفټیننټ جنرال محمد افضل د ستمبر په 15 په میرپور کې رسنیو ته وویل سړکونو ته نقصان رسېدو له وجې ټولو متاثره سیمو ته رسېدو کې له مشکلاتو سره مخ دي، خو ټیمونه یې کوشش کوي چې هرې متاثره کورنۍ ته ځان ورسوي. د میرپور پلمنډا یونین کونسل یو اوسیدونکی محمد اسلام وایي کور نه بهر وو چې زلزله شروع شوه، چې کله کور ته راغله نو نه صرف د دوی بلکې شاوخوا کې ځنې نورو کورونو ته هم نقصان رسېدلی وو.
جاتلا والی سایډ به حکومت والو نه ادھر کیا ادھر ہماری سایډ
به جاتلا طرف ته حکومت متاثرینو سره مرستې کړې دي، خو د دوی کلی ته تر اوسه څوک نه دی راغلی. زمونږ په کلی کې ځاني زیانونه خو چاته نه دی اوریدلی، خو مالی زیانونه ډیرو خلکو ته اوریدلی دي. بل دا چې بند شلېدو له وجې اوبه هم د خلکو کورونو ته ننوتې دي. د زلزلې د کچ معلومولو امریکایي او پاکستان نیو ادارو ویلی د زلزلې مرکز د پنجاب له جهلم خار څخه 5 کیلومتر لري وو او ژوروالی یې 10 کیلومتر وو. د ریکټر په کچ د زلزلې زور 5.8 ثبت شوی دی. پاکستان هم یو له هغه هیوادونو دی چې د زلزلو په پټۍ کې راځي. د 2015 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر او د خیبر پختونخوا په هزاره او ملاکنډ ډیویژنونو کې زلزله راغلې وه چې 10,000 نه زیات کسان یې وژلي وو او 10,000 نور یې ټپیان کړي وو.
احمد الله رپورٹ واوریدی چې لمیرپور ضلع ذخیره لښلی. د پاکستان وزیر اعظم د صحت څنګه ځانګړي معاون ډاکټر ظفر مرزا وایي دوی د ډینګي ناروغۍ د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي او په خبره چې دا به نور هم زیاتېږي. نوموړي وایي دا وخت په خیبر پښتونخوا کې 2,000 په بلوچستان کې 1,100 په سند کې 1,400 پنجاب کې 1,800 او گلگت وستان کې ځینې کیسونه رپورټ شوي دي. بلخوا ډاکټران دغه شمېره زیاته شوې د پنډي بېنظیر بوټو هسپتال مشر ډاکټر رفیق احمد ای پی غفری اشانس ته ویلي چې یوازې پرون ورته 108 مریضان ورخوړل شوي دي. نور تفصیل له اسرائیل مومن دا ورو.
د پاکستانی وزیر اعظم د صحت ځانګړی معاون وایي د خیبر پختونخوا په ګډون ټول ملک کې 1,003 ډینګي کیسونه رپورټ شوي دي. ډاکټر ظفر مرزا د سه شنبې په ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل چې په خیبر پختونخوا کې د ډینګي ناروغانو شمېره 2,200 ته رسېدلې، خو په خبره یې چې تر ټولو زیات کیسونه په کراچۍ او پینډۍ کې رپورټ شوي. نوموړی وایي د سند صوبې 95 کیسونه په کراچۍ او د پنجاب هغه 40% فیصد په پینډۍ کې مخته راغلي دي. بلخو د ستمبر په 4 د پینډۍ بېنظیر بټو اسپتال مشر ډاکټر رفیق احمد ای پی خبري اجانس ته ویل چې په ګڼ شمېر کې د ډینګي ناروغان ورول شوي دي.
یوازې پرون موږ ته 108 مریضان راغلي، نو تر دې دمه موږ ته شاوخوا 2,000 مریضان راغلي دي. په دې کې د 80% مریضانو په وینه کې د ډینګي وایرس نه دی میندل شوی، خو د احتیاط له وجې موږ ټول داخل کړي او علاج روان دی.
80% نیگیټیو نکلتے ہیں لیکن ہم ان کو داخل کرتے ہیں جب ان کا شک شبہ ہو.
د پاکستانی وزیر اعظم د صحت ځانګړی معاون ډاکټر ظفر مرزا وایي د ډینګي ناروغي به نور هم زیاتېږي ځکه چې کوم ماشي ډینګي وایرس انتقالوي د هغوی پیدا کېدو او ژوندي اوسېدو لپاره موسم نور هم سازګاریږي.
ہمارا یہ ایسٹیمیٹ ہے کہ آنے والے تقریباً 10 دنوں میں
دا زمونږ اندازه ده چې په راتلونکو 10 ورځو کې به د دې مریضانو په شمېر کې زیاتوالی راځي، خو 15 ورځې پس به په دې کې کمی شروع شي او زمونږ امید دی چې د 15 او 13 اکتوبر ترمنځ به د مریضانو شمېر دینشت برابر بھی.
ہمیں امید ہے کہ ہم ہمارے پاس نیگلیجبل کیسز ہوں گے پاکستان میں.
ڈاکٹر ظفر مرزا وائی حکومت یہ د ڈینگی ناروغی او د مخنیوی په هدف خلکو کې د پوهاوی پیدا کولو لپاره د مئی میاشتې څخه هلې ځلې پیل کړې وي. او په خبره یې چې د نورو کلونو پرتله سږ کال د ډینګي ناروغانو شمیر هم کم دی. ډاکټر ظفر مرزا وایي چې ځای پر ځای ولاړو اوبو باندې د ماشو وجلو سپری کول هم پیل شوي. خو د اسلام آباد د فیمز هسپتال ډاکټر خان محمود وزیری چې تعلق یې له وزیرستان سره دی وایي چې د ډینګي ناروغۍ د مخنیوي لپاره حکومتي هلې ځلې د نشت برابرې دي. نوموړي د سپتمبر په 15مه مشاله ډوته ویل
په دې علاقو کې کوم دي کنه د اوبه نقاشي سیستم چې کوم دي کنه د اوبه ګندګي هم زیاته ده کنه دې د وجه نه د کوم ماشه دي دا هم زیاتی ګډنګي چې کوم ورته وایو په بل دغه د شې د علاقو کې کوم غدي کنه د نلۍ دي د صفایي هم نشتا او دریمه وجه دا هم ده کنه چې دلته خلک دومره زیات شعور هم نشتا چې هغه د پاره دوی نه چې کوم دی د مچر د پاره چې کوم مچردانی مونږه استعمالو هغه هم نه دلته خلک نه استعمالوي.
د پاکستاني وزیر اعظم د صحت ځانګړي معاون وای د ډینګي ناروغي د مخنیوي حکومتي هلې ځلې د ولس د همکارۍ پرته نشي کامیابې دي. نوموړي زیاته کړه خلکو ته پکار دی چې خپل چاپیریال پاک کړي او ولاړې اوبه ختم کړي او یا پرې د ماشو وجلو سپری وکړي.
دا مشال رادیو دا پنځشنبه یا زیارت ورځی 19 پروګرامونه
سندرې جادوګرې
په لس نیمو بجو
سباون
په یو نیمه بجا
پام کوا
په پاوکم دو بجو
د مشال پنوم
په دو بجو
د مشال ترانا لاندې
په دو نیمو بجو
تاندې هلې
په درې نیمو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو
هارون بچا هنري غړې
په سلورو بجو.
د پېښور های کورټ چیف جسټس وقار احمد وای د حکومت لخوا فوج ته د ډیر واک ورکوونکي صدارتي فرمان ټولې صوبې ته لغزولو داسې ښکاري لکه چې حکومت آئین ماتل کړی وي. البته نوموړي د خیبر پښتونخوا اډوکیټ جنرال ته دلایلو جمع کولو لپاره نور وخت ورکړی او ورته ویلي چې د اکتوبر پر 8مه د اورېدنې پر مهال د خپل دلیلونو ته حتمي بڼه ورکړي. د بشري حقونو لپاره د کارکوونکي وکیل شبیر حسین کیګیانی چې دغه ارډیننسي چیلنج کړی وایي خوشبینه دی چې دغه صدارتي فرمان به له منځه ولاړ سي. تفصیل د اسرائیل مومن پر رپورٹ کې.
د بشري حقوقو لپاره کارکونکي وکیل شبیر حسین گگیانی وایي پوسټ د ډیر واک ورکوونکي صدارتي فرمان او قانون پر ضد د درخواست اوریدنه د سه شنبه په ورځ وشوه. شبیر حسین د ستمبر په 15مه مشال ډوته ویل چې په پیښور های کورټ کې د کیس اوریدنې پر وخت د جاجانو جرګګۍ د خیبر پښتونخوا اډوکیټ جنرال ته وویل چې صوبې ته د دې قانون غځولو ګام له آئین سرغړونه ده.
هانربل بینچ ورته دا چې خصتا حکومت د صوبې کې ایمرجنسی راوسته او کانسټیټیوشنل او فندمنټل رائټ کې هغه د وکړي د سسپند کړي دي مارشل لا ټیپ سیستم دی.
شبیر حسین گگیانی وای په قبایلی سیمو کې پوسټا ډیر واک ورکوونکو فرمان او قانون چې اکشنز ان 8 اف سیول پاور 2019 آرډیننس نومیږي له آئین سره په ټکر کې دی. نو موړه وای د دې قانون تر مخه د پاکستان امنیتي ځواکونو ته په قانوني ډول دا واک ورکړل شوی چې خلک په بیلابیلو تورونو ونیسي او د خپل خوخي مودیل لپاره ترې پلټنې وکړي. هغه مهال دا قانون تر قبایلی سیمو یا په خوانی فاټا محدود وو. خو د اگست 15مه د خبر پښتونخوا د حکومت په حکم ټولې صوبې ته وغځول شو. بل خو د پېښور د وکیلانو د اتحادیې یا بار کونسل یو غړی سنگین خان وای دوی هم د یاد قانون د لمین زوړو لپاره د کړنلارې ټاکلو په هدف د خپل اتحادیې د کابینې غونډې رابللو درخواست کړی. نوموړی وای یاد آرډیننس بشري او عیني حقونه تر خپل لاندې کوي.
د گرفتارۍ د پاره بیا دا خبره کړې ده په دې پوره صوبه کې د هر ځای نه ملټري یا نور ایجنسیانې گرفتاریانې کولی شي. اوس خبره دا ده چې د پېښور نه به گرفتاری کیږي. چېرې دا یو کس دی دا مونږ ته د وزیرستان په معامله کې دغه دی په کار دی. نو په زیر دی چې د هغه ریګولر عدالت ته لاړ شي، عام عدالت ته، متعلقه عدالت ته هغه پیش کړی شي، هغه به یو قسم لا وړی کېږي. د ملټري په کسټډي کې د هغه بچه ته په انټرنمنټ سینټرو کې پروت دي. په میاشتو به د هغه پتہ نه لګي چې حکومت یا ریاست د متعلق څه فیصله کوي. دا به هم د دې اختیاري.
سنگین خان وایي چې امنیتي ځواکونه غیر قانوني بندیخانې لري. په دې کې داسې کسان پراته دي چې د قبایلي سیمو د حیثیت تر بدلون او د دې قانون تر ختمېدو وروسته باید عدالتونو ته وړاندې شوي وي.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن هم د سپتمبر په 13 خبر کړي یو راپور کې ویل چې د پاکستان پوز په خبر پختونخوا کې لګ تر لګه نه معلومه بندیخانی لري. په دې رپورت کې ویل شوی چې زرکین صاحب حکومت دی د ایکشن ان ایډ آف سیول پاور 2019 آرډیننس یا ملکی حکومت سره د مرستې پر حکم لسره غور وکړي. خود پاکستان حکمران ګوند دې ګام دفاع کوي. په پارلمان کې له مومندو څخه د ترکین صاحب غړي او د سرحدونو چارو د کمیټې مشر ساجد مومند سپتمبر په 21 مشال ډو ته وویل په اوس دغه قانون د ضرورت په وخت کې د شرخواخو خلاف کاروي. مومند په وینا کې څوک د پوز لخوا په غلطه نیول کیږي هغه یې په عدالت کې چیلنجول شي. بلخ د پاکستان پوز په دې اړه څه نه دی ویلي.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپو خبريږي. منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او لنډو صفو 2110 15315 او 15155 کیلو هرتز.
ل تیرې سمو د رئیس د پخوانی فاټاز د کونکو په تعلیمي دارو کې د خپلې کوټې د زیاتوالي په اړه مظاهره زیات کړې دي. د ځوانانو هم په دې تړاو پروند په پېښور پریس کلب کې له حکومت غوښتنه کړې چې د انزمام پر وخت تر سره د سوي ژمنې سره سم په میډیکل انجینرینګ او نورو کالجونو کې د قبایلي زیلو سیټونه یا برخه دوه چنده کړل سي. دوی به سر لننه په پېښور کې د خیبر میډیکل پوهنتون مخې ته احتجاجي پرلتم پیلوي. نور تفصیل د غلام غوث په رپورت کې.
په پېښور پریس کلب کې تر خبري غونډې وروسته ډاکټر اطهر په دغه اړه مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د قبایلي سیمو په پښتونخوا صوبه کې د انزمام په وخت هغوی ته ویل شوی وو چې په میډیکل انجینیرینګ او نورو تعلیمي ادارو کې به د قبایلي زلو د ځوانانو لپاره سیټونه یو په دوه کوي.
زه خو د خپل قبایلي سټوډنټانو سره راوته مدلته کې احتجاج لپاره مخکې مونږ سو میټینګونه شویو خو وزیر الله خان محمود خان مونږ سره ملاقات کوي نه گورنر مونږ سره ملاقات کوي. تیر کالم هم داسې تیر شوه. دې کالم مونږ لګیا یو مونږ انجینیرینګ والا کوشش وکړلو خو هغه اډمیشن وکړل. کوټا به اوس ډبل کوو ان شاء الله او هغه به ډبل اډمیشن به کیږي. 104 کسان به نورم انرول کیږي. اوس
مشال ریڈیو سره په مرکه کې وویل
ارشد دوڑ میں نمازا بیسیکلی تعلق میں شمالی وزیرستان سر دے سرتاج عزیز کمیٹی چکما دے اگے فیصلہ کرے پہ کہ پر سٹکس ہے با زمون کے پی گورنر چکم مو تیر گورنر اگے پکے ناس تو اگے دا فیصلہ کرے چ دلسو کلا دا پر استاد دا ایجوکیشن دا تعلیمی کوٹا چکما دے اگے با مونگ ڈبل کاو ہو دنن گورنمنٹ چکم دے تر اوسا پورے اگے دا بحال کول دا پر ہس خوری نہ کوی نہ محنت کوی نہ مونگ تا مونگ ور غواڑی مونگ دل تکی دا سٹوڈنٹ چکم دی پر ڈو بندے خوارو ذلیل شول.
پ خبری کانفرنس کی د صوبائی اسمبلی غړی میرکلام وزیر وویل چې هغه به په صوبائی اسمبلی کې هم دا ستونزه راپورته کوي. دوی د قبایلی سیمو د قومي اسمبلی سینټ او صوبائی اسمبلی په نورو غړو غږ وکړو چې د میډیکل پوهنتون مخې ته په احتجاجي ناسته کې دي ګډون وکړي. غلام غوس مشال ریډیو پېښور.
د مشال راډیو مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرڅ پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمه
چې دور بل د پیچو خمد سرنا پری وتما د زندګي د زیرو بم د سرنا پری وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټ سوات ما په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
د هر څه په مشال راډیوي مجلک د سې شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
د خیبر پښتونخوا په قبایلي زلو کې په دې ورستیو کې هدفي وژنې او بدمنې خلک اندېښمن کړي. په صوبای اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي وایي داسې ښکاري چې په سیمه کې د بنمدۍ تازه لړۍ روانه ده. نوموړي وروسته له هغې کړي چې په هغو سیمو کې په تېرو څو اونیو کې په بېلابېلو پېښو کې د ملکي وګړو تر څنګ امنیتي سرتېرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. خو د صوبایي اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی دا خبره مني چې په قبایلي ضلعو کې ځینې پېښې رامنځته کېږي خو په مجموعي ډول امنیتي وضع شاده. تفصیل له ګلایه ساورو.
په صوبایي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازی میر کلام وزیر مشال اړوي ته ویلي په قبایلي ضلعو کې او بیا په ځانګړې توګه د دوی په سیمه کې امنیتي وضع ورځ تر بلې خرابېږي. د دوی په خبره په دې رستو کې د هدفي وژنو او بریدونو پېښې زیاتې شوې دي.
اوس یو د شمالي وزیرستان یا زما د الکینا په ټوله قبایلي علاقه کې یو بیا داسې ښکاري چې یو بیا نوی جنګ را روان دی په دې خطاب باندې او یو د دهشتګردۍ یو نوی لهر را روان دی. ځکه چې په بونیر کې په باجوړ کې په مامند کې په شمالي وزیرستان مختلف قبائلی چکن ازلی بجے کے وقت و وقت سے پیخی کی گیا اسپیشل وزیرستان کی خڈیری لوئی جات جکن دفی اور وقت و وقت کی گرا کی گی دمک کے عرض پیوا عرض بند پما خام پتا پی کے سلور کسان زخمیان کر لیے شہید کا بیا پینوان کے دعا رونا شہیدان کر
میرے کلام زیادہ تکڑا پا سیما کی وسلہ والو بیا فعالیت پیل کڑے چی خلق کی اندیخ من کڑی دی لدے اولاندی دا باجوڑو سیدون کو لمشال دوسر پا خبرو کی ویل چی پا حق سیما کی دا بدامنے پیخی زیادی شوی دی. پیښور کې د هم ټلویزیون بیرو چیف طارق وحید مشال اړوي ته ویل چې لسو میاشتو راهیسې په قبایلي علاقو کې د بدامنې پیښې زیاتې شوې دي.
اوس پورې چې هلته کوم د انتظامی معاملات دي د امن او امان صورتحال دی نو هغه د پاک آرمی سره او سره سره چې کوم سابقه پولیټیکل دی اوس چې کوم ډپټي کمشنر دی او سره سره اوس پولیس هم هلته رااله. دا سلسله لا بدستور روانه ده. اوس هم انتظامی بحران دی. زما په خیال دا یو وجه هم ده چې د انتظامی ټوله توجه چې کوم ده هغه دی کنفیوژن کې دا پولیس د خاصدار او د لیویز فور بیا دا غي اکټ بیا وسره وسره چې کوم فورس دی دا غي چې کوم ګیلې مانی دي او غي چې کوم احتجاجونه کوي
د تاریخ وي په وینا وسلوال له انتظامی بحران ګټه پورته کول سره بریدونه او عملیات کوي. په اسلام آباد کې کارپو ډاکټر اشرف علي مشال اړتیا ویل د ضرب اعظم فوزي عملیات وروسته حالات په عمومي توګه سم شوي وو خو تازه پیښو پښتنې راپورته کړې دي.
دا تشویش وړ خبره ده. داسې خبره نه ده چې خو په دې وروستو کې موږ ولیدل چې دا لږ زیاتې شوې په خصوصي توګه شمالي وزیرستان کې وګورو په باجوړ کې وګورو نو دغه پیښې لږې غونډه زیاتې شوې نو دا د تشویش وړ خبره ده. خو بل خوا ته چې دی موږ دا هم نه شو ویلی ځکه چې یو ترانسفورمیشن دی یو عمل دی چې شروع دی. اوس دا د اتی زره دغه خاصدار او لیوی سورسز چې دی دا په پولیس کې شامل شو نو هغه پروسه چې دغه په خپله په مخه باندې روانه ده.
اشرف علي زیاته کړه چې د قبایلي زلو خاصدارو او لیویزو په پولیسو کې زم کولو سره په سمدستي توګه امنیتي حالات ښه کېدې نشي. خو د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی مشال اړو سره په خبرو کې ویل چې په قبایلي زلو کې په مجموعي توګه امنیتي حالات ښه دي.
د دهشتګردۍ هغه حالات خو نشته د الله فضل سره هغه ختم شوي دي. ځینې ځایونو کې لږ لږ هغه سپارکس موجود دي هغه دومره نه دي. دوی صاف ټارګېټ ګوري هغه صاف ټارګېټ چې دی هغه به ټارګېټ کوي او هغې نه خپل نیوز کریئټ کوي. لیکن دا ده چې اوس هم لږ ډېر دغه موجود دی او هغې د خلاف لګیا ده کاروایي شروع ده. خو ورال چې وګورئ تاسو نو د ورال د دې زه دا ګڼم چې دا په خیبر پختونخوا کې او په مسجد کې ښه کافي امنیت راغلی.
د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې په داسې حال کې د امنیتي حالاتو په اړه پوښتنې راپورته شوي چې په دې وروستو کې د هغه سیمې خاصدار او لیویز په پولیسو ورګډ شول. خو د دوی روزنه هغه شان نه ده چې څرنګه د بندوبستي علاقو کې د پولیسو ده.
ایکستریمزم شدت پسندی
سخت دریزی څه ته وایي؟ دا څو ډولونه او اشکال یا بڼې لري.
رادیکل ټیررزم
آی وود نیور ریلی ریفر ټو سمثینګ کولد اسلامیک ایکستریمزم
ځوانان پر ټولنیزو رسنیو څنګه سخت دریزی کیږي دا او نور ډیر موضوعات د مشال رادیو په نیزه خبرونه ټولنیز شبکې او سخت دریزی کې خبرونه د جمعې او شنبه یا خالی پر ورځ اوریدای شي.
تاسو مشال رادیو اوري او مشال رادیو اول نیمای چې دا پایتور سره د خودو منیمای کی بیا د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعات دي او د دې ترڅنګ د ایراني ولسمشر وینا او د افغانستان د انتخاباتو په اړه معلومات د دې ترڅنګ د په کوټه کې د مازورانو د احتجاج په اړه رپورټرو او د مومندو د ګورسل لارې د خلاصېدو په اړه او د خیبر پښتونخوا د سیلګری صنعت په اړه باندې هم رپورټونه درته لرو، او د ایډورډ کالج په اړه باندې د عیسایانو څخه کوم احتجاج یا خبري غونډه دغه باندې هم خبرې کوو. خو اوس دولسمې بجې سوي دي، شاین بنرې به د خبرونو لاندې سوارو.
سلام شه دی وخت مهم خبرونه ده. پاکستان د واکلاند کشمیر کې د زلزلې په نتیجه کې د وجل شو کسانو شمیره 38 تر رسیدلې. د کورونو د چتونو را پریوتو او سړکونو پیدو په پیښو کې ل 1500 ډیر کسان ټپیان شوی هم دي. د کوټې په میاغونډه سیمه کې 13 شپه د پولیسو په ګاډي د بمی بریټ په نتیجه کې سلور پولیسان ټپیان شوی دي. حزب الاحرار وسلواله ډلې د بریټ ذمہواری منلې ده. په پاکستان کې د ډینګي وایرس 1,003 کسان ځپلي دي. پرون په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته په وینا کې د صحت لپاره د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر ظفر مرزا وویل دا ناروغي د قابو کولو هڅې کوي، خو یره ده چې دا نور هم خوره شي. د پیښور د ایډورډز کالج یو شمیر زده کوونکو د کالج د پرنسپل پر ضد مظاهره کړې. بلخوا د مسیحي ټولنې مشرانو ویلي اصل مسله د عیسایانو او حکومت ترمنځ د کالج د ملکیت ته. په بلوچستان کې مزدورانو د احتجاجي مظاهرې للارې له حکومت د روزګارونو غوښتنه کړې ده. دوی وایي حکومت ورسره جمره کړې وه چې په ملازمتونو کې بعد د دوی کوټه له 2 څخه 15% ته لوړوي، خو تر اوسه دا جمنه عملي شوې نه ده. د افغانستان د ولسمشرۍ لپاره د کاندیدانو انتخاباتي کمپاین 13:00 پای ته ورسېد او نن او سبا د چوپتیا دوره ده. ټاکل شوی د سپتمبر 23 په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شي. وسلوالو طالبانو په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO ته بیرته د خپل کنټرول لاندې سیمو کې د اهلو زلو پیلولو اجازه ورکړې ده. او ولسمشر ډونلډ ټرمپ په تهران فشار ډېر کړی او د ایران په لوړ پوړو چارواکو او د هغوی د کورنۍ په غړو یې امریکا ته په داخلېدو بندیزونه لګولي دي.
د خبرونو لنډې څومره شاین بنیرو اوریدل. اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته احمد الله کتنه کوي.
نوای وخت ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي د ستمبر په 4 اسلام آباد په ګډون خیبر پښتونخوا پنجاب او پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې زلزلہ راغله، خو تر ټولو زیات نقصان یې د کشمیر میرپور ضلع کې خلکو ته اړولې دی. او د ابتدایي شمیرو تر مخه زلزلې د 150 زیات کسان وجلي او 1500 نه زیاتې جوبل کړي دي. د ترڅنګ په زرګونو کورونه یا خو په مکمله توګه او یا په جزوي توګه متاثره شوي دي. ورځپاڼه لیکي پاکستان هم د جاپان په شان د زلزلې په پټۍ کې راځي، چلوجي په ملک کې هر وخت د زلزلې خطر موجوده وي. جاپان کې د دا قسمه ناګهانی آفتونو مقابله کولو لپاره حکومت او انتظامیه د ماهرینو سره سلا مشورې وروسته د وړاندې څخه حفاظتي انتظامات کړي وي، او دا وجه ده چې په یاد ملک کې زلزله راتلو وروسته ډېر کم نقصانات کیږي. خو له بده مرغه په پاکستان کې داسې څه انتظامات نه دي کړی شوي چې له وجې هر زلزله خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړوي. ورځپاڼه لیکي د دې زلزلې وروسته که حکومت په ملک کې په زلزلې پټۍ موجودو سیمو کې حفاظتي ګامونو سره سره په حفاظتي قوانینو هم عمل وکړي، نو راتلونکي کې د ډیرو نقصاناتو نه بچ کېدای شي. ایکسپریس ورځپاڼه هم خپل اداریه په کشمیر کې د زلزلې نه پښو نقصاناتو لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي زلزلې له وجې تر ټولو زیات نقصان د میرپور جات لاسیمې ته رسیدلې ده، او متاثرین وایي چې حکومت د ورسره زر تر زره امداد وکړي، ځکه چې کورونه ړنګېدو له وجې د کولاو اسمان لاندې په شپې تیرولو مجبور دي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان او کشمیر حکومتونو ذمہواری جوړیږي چې زلزله ځپلو سره د پوره مرستې وکړي او په ابتدایي توګه متاثرین محفوظ ځایونو ته منتقل کړي، او سروې دی وکړي چې د کمو خلکو کورونو ته څومره نقصان رسیدلی وي، نو د هغې مطابق د ورسره مالی مرسته وکړي چې دا خلک د دې جوګه شي چې خپل کورونه بیا له سره جوړ کړي. جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي د پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمه کې د پاکستان فوج او FC په سرتیرو د وسلوالو حملې جاری دي، او د تیرې نهې په ورځ په شمالي وزیرستان کې وسلوالو په یوه حمله کې د FC 2 اهلکار او د ماړي پټرولیم کمپنۍ 4 ملازمین ووجل. حمله د تیل او ګیس تلاش کوونکې کمپنۍ په موټر هغه وخت وکړې شو چې کله د کمپنۍ ملازمین سروې کولو لپاره روان وو. ورځپاڼه لیکي ماړي پټرولیم کمپنۍ د تیری ایوي اوږدې مودې راهسې په یاد سیمه کې د تیل او ګیس تلاش لپاره کار کوي، او په کار کوونکو یې دا لومبۍ حمله نه ده. له دې وړاندې په شو درې حملو کې هم د کمپنۍ ملازمین او امنیتي سرتیري وجل شوي وو. ورځپاڼه لیکي د شمالي وزیرستان په شمول قبایلي ضلعو معدني وسایل د پاکستان پټ دولت دی، او دې تلاش نه علاوه په غربي سرحد د ملکي سلام سلامتی د تحفظ لپاره ګامونه پورته کول انتهایی ضروری دي. حکومت د خپل وسایل په استعمال کې راوستلو سره تیل او ګیس تلاش کوونکو امنیت لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز په یو مقاله کې لیکلي په داسې حال کې د سولې خبرې درېدلې او په افغانستان کې ولسمشریزه انتخابات کېږي. په دغه هېواد کې د امنیت او د ورځني ژوند سره تړلي معاملې نورې هم پیچلې سوي دي. بلخوا امنیسټي انټرنیشنل په پاکستان کې د توهین رسالت د قانون د ناوړه کارولو په اړه رپورټ خپور کړی دی. تفصیل د دواړو شاهین پونیر څخه اورو.
په نیویارک ټایمز کې لیکوال الکس تیر لیکي چې په افغانستان کې له تیرو څلوېښتو کالو روانه جګړه او بېقراري دوام لري او اوس هم په زرګونو خلک بیکوره کیږي، د بریدونو ښکار کیږي او د ژوند ډیرو بنیادی اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. نوموړی زیاتوي چې په دغه هیواد کې د سپتمبر په 28مه ولسمشریز انتخابات کیږي خو د تشدد پیښې ډیرې شوې دي او د ټولو خواوو بې باوري په نږدې وخت کې د سولې لپاره د خبرو بیا پیل مشکوک کړی دی. که چیرې د سولې ودرېدلې خبرې پیل شي نو افغانان به د خبرو میز ته بیا راشي، په جنگ کې دوی ته د رسیدلو ګټو او تاوانونو جاج به واخلي او له دغې وروسته به پریکړه وکړي چې آیا خپلمنځي دښمنۍ یو اړخ ته کوي او که نه بیا په جنگ لاس پورې کوي. خو د لیکوال په وینا شاید جنگ ته دوام ورکول د سولې پرتله ډېر اسان دي. د مذاکراتو د پیل نه وړاندې هم طالبانو په دغه اړه ډېره خوښي نه و څرګنده کړې ځکه چې د هغوی په اند هغوی د جنگ ګټونکي دي. په مقاله کې راغلي د طالبانو لپاره هم لار بې باوره ده. د هغوی پر ضد د عملیاتو په نتیجه کې دوی اوس هم په غارونو او غرونو کې دي او تر کومه چې امریکا افغان ځواکونو ته وسلې او تنخواګانې ورکوي جګړه بعد تر کلونو وغځیږي. بل د افغانستان ځوان کول لپاره حالات بدل دي او د هغوی اکثریت طالبان نه خوښوي. بلخوا امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستانه غوښتنه کړې چې مذهب ته د سپکاوي په تور نیول شوی د بهاءالدین زکریا یونیورسټي استاد جنید حافظ دې بې له شرطه زر تر زره خوشي کړي. په جنید تور دې چې په فیسبوک کې د خپلو سرګندونو د لارې د مذهبي مقدساتو سپکاوی کړي. سازمان ویلی حافظ د کال 2014 څخه په زندان کې دی چې د هغه په جسمانی او ذهني صحت ډیر خراب اغیز پرېښی دی. دا مهال د هغه مقدمه اتم ججاوري اوریدنه د ځنخ کار کیږي او د هغه مدافع وکیل په 2014 کې په ډزو وشتل شوی او وجل شوی دی. د امنیسټي انټرنیشنل په وینا جنید حافظ د ضمیر قیدی دی او هغه په پرامن توګه د بیان د ازادۍ د حق کارولو په بدل کې نیول شوی دی. سازمان وایي د مذهب د سپکاوي په اړه د پاکستان قوانین پراخه او مبهم دي چې هدف یې اکثر مذهبي اقلیتونه وي او په ډیرو موقعو د ذاتي انتقام اخستلو لپاره کارول کیږي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې. اوسم یو نړیوال رپورټ. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون د سپتمبر په 15مه د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي اسمبلی ته په وینا کې وویل چې هیواد باید د خپل اټومي پروګرام په اړه تر هغه وخته مذاکره ونه کړي چې تر بندیزونو لاندې وي. حسن روحانی پر امریکا تور پورې کړ چې په بیرحمانه ډول یې په اقتصادي ټروریزم لاس پورې کړی دی. فرشته جلازی نور جزئیات وړاندې کوي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی پر نوویل چې تر فشار لاندې د خبرو امکان ته د دوی جواب منفی دی. هغه د ملګرو ملتونو د سازمان د غړو هیوادونو استازو ته وویل چې له تیر یو نیم کال راهیسې یې هیواد د نړۍ د سخت اقتصادي تروریزم په وړاندې مبارزه کوي. روحانی په پرونۍ وینا کې د ایران اټومي پروګرام ته په اشاره کې وویل چې دوی له خپله د حق دفاع کوي چې خپلواکي ولري او ساینسي او ټکنالوژیکي پرمختګ وکړي.
اگر هم نسبت به اسم برجام حساسیت دارید،
حسن روحانی ویل که تاسو د برجام له نوم سره حساسیت لري لږ تر لږه د امنیت شورا 22 پریکړه ته تعهد څرګند کړی، تحریمونه بند کړی چې د خبرو لاره خلاصه سي. د ایران جمهور رئیس پر امریکا تور پورې کړ چې ډېره هڅه یې کړې چې ایران په نړیوال اقتصاد کې شراکت ونه لري او دې کار ته یې د نړیوال غلا نوم ورکړ. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال له ایران سره د نړیوالو لاټمي موافقې ووت او له ایران سره نړیوالو د 2015 میلادي کال اټومي موافقه نیمګړې وبلله. له هغه راهیسې د تهران او واشنگتن ترمن سیاسي اړیکې لا خرابې شوې دي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر له اټومي موافقې تر وتلو وروسته پر ایران ټول هغه بندیزونه له سره ولګول چې د موافقې پر اساس لاغو شوي ول. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر غواړي چې په ایران فشار زیات کړي تو تهران د کړې اټومي موافقې په اړه بیا مذاکرو ته حاضر سي. جمهور رئیس ترامپ ویلي چې له ایران سره شوې موافقه هغومره کلکه نه ده چې ایران د اټومي وسلو او د بلستیک میزایلو د جوړولو له پروګرامه منع کړي، خو ایران ټینګار کوي چې اټومي پروګرام یې سوله ییز هدف لري او یوازې د ملکي اهدافو لپاره فعالیت کوي.
فرشتہ جلازی و د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د ولسمشری ز ټاکنو په درشل کې یو ور بیا له وسلول طالبان وغوښتي چې ټاکنو ته دی خند نه پېښوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي خاص استازي د دامي اماماتو پروند د سپتمبر په 15 وسلول طالبان ته خبرداري وکړي چې پر ملکی خلکو او انتخاباتي مرکزونو حمله پر نړیوالو قانونو تیری او جنگی جنایت ګڼل کیږي. د ناټو تړون هم په افغانستان کې لامنیتي ځواکونو پر ملاتړ ټینګار کړی. د اروپا اتحادیې له لوري هم پر یو پیغام کې ویل شوي چې انتخابات په افغانستان کې د سولې لپاره تاریخي موقع کېدلی سي. یو ځل بیا فرشته جلال سي ته ورشو.
د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د جمهور ریاست د ټاکنو په درشل کې یو ار بیا له وسلوالو طالبانو وغوښتو چې ټاکنو ته دې خنډ نه پېښوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي خاص استازي تدامي چې اماماتو پرون وسلوالو طالبانو ته خبرداری ورکړی چې پر ملکي خلکو او انتخاباتي مرکزونو حمله پر نړیوالو قوانینو تیری دی او جنگي جنایت ګڼل کېدلی سي. په کابل کې د یوناما په خبر پاڼه کې چې پرون رسنیو ته استول شوی لیکل شوی چې تدامي چې اماماتو د سه شنبه په ورځ په دوحه کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره کتلي او هغوی ته ویلي چې انتخابات یو مدني حرکت دی. تدامي چې اماماتو هغوی ته ویلي چې پر هغو ملکي افغانانو چې په ټاکنو کې ګډون کوي حمله پر نړیوالو قوانینو واضح تیری دی. د ملګرو ملتونو استازي دا هم ورته ویلي چې د ټاکنو په بهیر کې پر ملکي وګړو حمله کوونکي به د خپل اعمالو ځواب ورکوي. په قطر کې د وسلوالو طالبانو ویان سهیل شاهین پرون ماخوستن د ازادي راډیو د پښتنې په ځواب کې کتنه تایید کړي، خو د خبرو له جزئیاتو یې بې خبري څرګنده کړې ده. وسلوالو طالبانو تر دې وړاندې په مکرر ډول انتخابات یو جعلي پروسه بللې ده. وسلوالو طالبانو په یو بیان کې پر زده کوونکو او ښوونکو غږ کړی و چې که غواړي ضرر ورته ونه رسېږي په انتخاباتي مرکزونو کې دې کار نه کوي. وسلوالو طالبانو په پروان کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د انتخاباتي کمپاین پر غونډه د ورستي حمله مسولیت واخیست چې تر اتیا زیات ملکی وګړي پکې ووژل او زخمیان سو. د سه شنبې په ماخستن په کندهار کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د انتخاباتي کمپاین د دفتر په وړاندې په چاودنه کې د یو خبریال په ګډون څلور ملکی وګړي ووژل سو. په کندهار کې د چاودنې مسولیت لا کومې ډلې نه دی اخیستی. خود ناټو تړون په افغانستان کې د ټاکنو د ملاتړ ترڅنګ ویلي چې د ټاکنو امنیت لپاره به د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره همکاري کوي. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي نیکولاس کې په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون د ناټو تړون پر ټویټر خبر کړی ویلي
ناټو هاز هډ ان امپورټنت رول ټو پلی ټریننګ اند اډوایزینګ
ناټو د شنبې د ورځې د ټاکنو د امنیت لپاره افغانستان د امنیتي ځواکونو پر روزنه او هغوی ته په مشورې ورکولو کې مهم رول لري. زه له ټولو خواو غواړم چې د انتخاباتو قوانین په مطلق ډول مراعت کړي او د افغانستان د خلکو رایې ته درناوی وکړي. اروپایي اتحادیه هم د شنبې په ورځ ټاکنې په افغانستان کې د سولې لپاره تاریخي موقع بللې ده. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیه ماموریت پرون په ټویټر لیکلي چې د سیاسي رقابت دا شیبه ټولو افغانانو ته د ښې راتلونکي د سولې او ډیموکراسۍ پر لور د حرکت موقع ورکولای شي. همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو د قانون پر اساس د انتخاباتي کمپاین وخت رسمن د شپې په 12 بجو پای ته ورسید. جمهور ریاست ته کاندیدان نشي کولای چې د انتخاباتو تر ورځې پورې د خاموشي په ساعتونو کې کمپاین وکړي.
فرشته جلازی و په بلوچستان کې مازورانو پروند احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی د خپل حقوقو په حق کې شعارونه ورکړل. مازوران غوښتنه کوي چې حکومت روزګار ورکړي او د دوی لپاره پر ځانګړي سوي کوټه دی عمل وکړي. حکومت وایي چې د مازورانو د ستونزې جدي اخیستې ده، نو ځکه د دوی د نوکری برخه له 2.5% زیاته کړې ده. له کوټې د افترین رپورت اورو چې په شعارونو پیل شي.
پردې محل د زیاتره وینا کوونکو وینا و چې وسنی حکومت د مزوران د روزګار لپاره د ملزمتو کوټه یا برخه د 2.5% ته لوړ کړی ده، خو پر هغه باندې عمل نه کیږي چې له امله دوی د سختو کړاوونو سره مخ دي. په دې ترڅ کې یو مزور نقیب الله و مشالی ډو ته وویل چې د بیروزګاری له امله ډېری مزوران و دې مظاهرې ته د راتلو توان هم نه لري.
د مزور استا پر 200 روپۍ وس نه لري چې وس راځي. مظاهره لمج ګردو تعال ور کړی دی هغه د مجبورۍ او د ناوستۍ سنې سراخلی اوس باز په مشک ډیر کمزوري کمزوري انسانان ست چې هغه پر 200 روپۍ وسنه لري د ایتاجی مظاهره لراسي په بداغه فکر کې څه کادری دغه بجوند څنګه پر بشتره پروت مریضي یا تعلیم ستنه شېسته ډیر مجبورۍ د ډیر زمر سره ډیر ناجایزه کیږي مش په دې ملک د ایوانانو ژوند مشتنه راکې په دامه سپلټي سم څو وار په ځاغستي یو ایوان کې ګرځي موږ انسانان شلوارې موږ د گیټ مخته ولي بي عزت کړي په ځاغستي موږ دغه کیم ته لانه پلی
خود اواز مازوران بلوچستان مشر عزت الله وای کا حکومت دوی غشتونو ته غاړه کښېنه شوله نو دوی به د یوې میاشتې وروسته تر مرګه پورې د نه خوړلو په احتساب لاس پورې کړي
دا وخت د بلوچستان کم مازوره طبقه سي ده د هغو بنیادي مسله روزګار ده هغه د دوو وختو د ډوډۍ سبیرومه دي د هغو روزګار نشته هغه ډېر په بد حالات کې دي د هغو د تعلیم مسله ده د هغو د صحت مسله ده د هغو د ترانسپورټ مسله ده د حکومت په حکومتي لیول باندې یو اقدامات نه جاری کیږي نو موږ د حکومت څخه خواست کوو چې کمش مش 15% کوټه ده پر هغه د عمل درآمد وسي موږ د پاره د سپیشل پیکیج اعلان سي چې دا مازوران د درفدرې د ژوند سوي خپل یو با عزت روزګار شروع کړي
بل خو ته حکومت په کال 2018 کې د مازوران د حقوقو لپاره یو اکټ منظور کړی وو چې اوس به یو اسمبلی ته وړاندې کړي او د یو قانون بڼه به ورکړي په دې ترڅ کې د حکومت بلوچستان ویاند لیاقت شوانی و مشالی ته وویل چې اوسنی حکومت د مازورانو ستونزې په پام کې نیولې دي همدا وجه وه چې د مازورانو د ملازمتو کوټه د 2% څخه و 50% ته ور لوړه کړه
ایوب ترین رپورٹ اوریدی څو ورځې وړاندې د تورخم دروازې تر څلور ساعته پوری تر خلاصې ساتلو د رسمي پرانستي وروسته اوس د مومندو با یوړو کاروبارانو هم غوښتنه کړې چې د نوا پاس ګرسل او غاشي پاس لارې دې هم د تجارت لپاره پرانستل سي دوی وایي چې د کوم شرطونو په اساس د تورخم لار خلاصه شوې هم په دا ډول شرطونه دي د مومندو با یوړ لارو هم ولګول سي خو د پارلمان غړی ساجد مومند وایي شایي په لنډو ورځو کې دغه لارې هم پرانستل سي شینواز سرکزی نور حال راکړي
د محمد عربستان محمد گندا وسیدون کې دي او د جلال آباد به سامانونه راوړل ولې له دې ځای به وړو او نور شیان هغل تر سوال
کوم یو کدو کدو کارګر دي او یا مو په شان راو وړو وړو دکاندارانو دي ته خسترګې په دار ځکړي چې د دې سمارات چې مونږ کوم کټري او کوم هغه نه څو ګټه به مو څه به مو تي و ډیر سہولیات او دا چې کولای شي یو تاریخ ورکو د 8000 په تاسو پورې یارا چې نه شولا آیا بل تاریخ مو ورکوي کنه
لالي شاه پښتون یار د باجوړ چمبر اف کامرس مشر دی او هغه وای څوره زوړان دي د پوزي مشرانو سره هم لیدلې چې په کده لارو د پرانستې خبرې هم ورسره کړې وي د خوشاله چې د تورخم لار به اوس شواروس آزاد وي خو غوښتلې چې د مومند او د باجوړ لارې د هم خلاف شي چې کاروبار پی شروع شي
نو به څه دې لارې چې ټول خلک په مسافرو دي خو یو څړی ته په خپل وطن روزګار ملاوي کې دا غو مطلب دلته کورونه دي دا غو دلته غم خاجي دا موږ له کلر باور دي خلک هم را کړې دي دلته به راځي ان شاء الله اوس د بدقسمتۍ نه په باجوړ یا په مومند په دې علاقې کې څه کې بدلته نه شي نو خپل مطلب دی د روزګار او د دوټې مرو د پاره خامخازان لن تکول کړو کوم یو ځل بیا اپیل کوم چې مطلب دې دې څنګه په کم شرطونو باندې چې غلام خان کولاو دې په کم شرطونو باندې چې خیبر کولاو دې بالکل دې مومند تړل لاره د باجول تړل لاره دې لښمنته
نو دې ورستو مې د مومند نه پارلمان غړي او د سفرند قائمه کمیټې چیرمن ساجد مومند سره خبرې وکړو نو هغه وویل چې ممکنه ده د غلارې زر خلاص شي ځکه کاروباریانو نه علاوه قانون ته هم په تګ راتک او غم خادي کې ډېر مشکلات دي
تمه منډي نو نساء تر د ګورسل بادرا پوری د روډ موزیر اعلی 40 کیلومتر چې کما د هغه منځوري ورکړه چې دا روډ بدی کې کولاویږي او خو زبردست روډ بدی کې جوړیږي بلدار چې دې منګه ډیر زیات او کنفرنسینګ ته تاسو وګورئ کنفرنسینګ وشو د زمنګ د محمد قوم چې کما دې د سی قبیلی چې د اتصاخ او پاتې شي سدې خو پاتې شوري هغه چې کله د تخپل خپلوان او غم خادي کې شرکت کوي نو هغه په هغه تر هم بارډر باندې راځيږي
او یاد دې چې څور جوړان دي په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د عوامي نشنل ګوند سره تړاو لرونکي غړي سردار حسین بابک د جمعیت العلماء اسلام مولانا فضلرحمن ډلې غړي اکرم دورانی هم غوښتل چې د باجوړ تر جنوبي وزیرستان ټوله تړلې لارې دي د کاروبار لپاره آزاد شي چې د خلکو کاروباري ژوند ورسره ښه شي شانواز ترغزی مشال ریډیو پیښور
د پاکستان حکومت له تیر شاوخوا یو کال راسي په هیواد کې د سیلګری صنعت ته زیات پام کولو اعلانونه کړي دي هم په دې تړاو د خیبر پښتونخوا سینې وزیر محمد عاطف خان صوبې سملی ته ویلي چې په صوبې کې د سیلګری د ودې لپاره په بجټ کې 5000 روپۍ بیل کړي دي د نوموړي په خبره په دې پیسو به د سیل په سیمو کې سړکونه او نورو پرمختګ کارونه کیږي. د دې ترڅنګ به د سواد کلام سیمه به له دیر کوهستان کومراټ سره د سړک لارې نښلوي. تفصیل د خالد خان په ریپورت کې.
دا خیبر پختونخوا د سیلګری وزیر محمد عاطف خان ویلی دی موجوده حکومت صوبه کې د سیلګری د پرمختګ لپاره په سوات، چترال، ابتاباد او مانسیره ضلعو کې سلور نوې د سیل ځایونه جوړوي او د دې لپاره صوبایي حکومت سړکونه او نور ضروري جزئیات د مخکې نه منظور کړي دي. خیبر پختونخوا اسمبلی کې د یو پوښتنې په ځواب کې صوبایي وزیر عاطف خان وویل خیبر پختونخوا کې ټول 25 نوې د سیلګری او قدرتي ښکلانه ډک ځایونه دي. دا کوم د پاره 2 اربع روپو ضرورت دی. خو روان کال بجټ کې سروایي حکومت سلور ځایونو ته ترجیح ورکوي او دا دې د پاره 15 اربع روپے مختص کړي دي. دغه شان د نړیوال بینک په مالی مرسته د صوبې د سیلګری ځایونو ته سړکونه او نور اسانتیاګانې هم ورکول شي. دا سیلګری دا پرمختګ د پاره زموږ صوبې خپل بجټ 15 اربع روپے دی او نړیوال بینک لاړه 11 اربع روپے جوړیږي کوم چې د مخکې نه منظور شوی دی او په دغه پیسو به زیات تر موږ سړکونه جوړو چې خلک په اسانه دغه د سیل او قدرتي ښکلا نه ډک ځایونو ته رسی. زمون په دې کلا ایشیا ترقیاتی بینک سره هم خبرې شوې دي. عاطف خان زیات تکړه موجوده حکومت د سوات کالام سیمه او د دیر کوهستان کومراټ د یو سړک د لارې میلاوي دا کوم په وجه دغه ځایونو ته به د سیلانیانو تلل نور هم زیات شي. خو بیا د دیر نه د پاکستان پیپل پارټۍ غړي صاحبزاده ثناء الله وویل چې کومراټ ته دی د دیر ضلع نه هم پوخ سړک جوړ شي.
دیرلور او د باجول د ترقی بنیادی اکاینا مونږ دا نه وایو چې د سواد باندې کومرات نه لیکي دا دی بالکل وشي. خو د دې سره سره د چوکیا تن تو کومرات هم په دې کې شامل شي.
دا دې په جواب کې عاطف خان وویل چې د کالام او کومراټ په منځ کې سړک به نه صرف د سواد د غاړې بلکې د شیرنګل د دیر لاړه هم جوړیږي او دغه به د کالام او کومراټ په منځ کې یو مکمل کوریډور وي. عاطف خان زیاته کړه چې خیبر پښتونخوا کې د سیلګری او قدرتي حسن نه ډک یو شمیر ځایونه دي او که چېرې دغه ځایونو ته پوخ سړکونه او نور سهولتونه ورکړل شي نو ټوریزم به د دې صوبې د آمدن لویه ذریعه جوړ شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
په پېښور کې تېره ورځ د ایډوارډز کالج یو شمېر زده کوونکو د کالج د پرنسپل پر ضد احتجاجي مظاهره کړې وه چې په اړه یې وروسته د مسیح ټولنې مشرانو په پېښور پریس کلب کې خبري غونډه وکړه. دوی دا کړې چې اصل مسله د حکومت او د پېښور د عیسایانو ترمنځ د کالج د ملکیت پر سر ده. دوی د نظریې چې دا کالج د کلیسا تر انتظام لاندې له مودو مودو راهیسې د دوی ملکیت دی. هغوی تور پورې کړ چې د کالج پرنسپل ته د ټلیفون له لارې دړکې ورکول کېږي. حکومت په دې راه څه نه دي ویلي. البته په عدالت کې د پښتونخوا ګورنر او نورو چارواکو تر دې وړاندې دریځ خپل کړی و چې ایډوارډز کالج اوس د حکومت تر انتظام لاندې راستول شوی دی. نور تفصیل له پېښور د غلام غوس په رپورټ کې.
په پېښور کې 13 ورځې د ایډوارډز کالج د زده کوونکو لخوا د احتجاجي لاریون وروسته د مسیحي ټولنې د مشرانو لخوا د خبری کانفرنس پر مهال پادری جوزف جونز وویل چې د پښتونخوا حکومت اوس هڅه کوي چې یاد کالج قبضه کړي او هم د دې مقصد لپاره ځینې استادان او زده کوونکي د کالج د پرنسپل په ضد راپارولې دي. د صوبې گورنر چیف سیکرتر او د لوړو زده کړو وزیر په عدالت کې دا دریس خپل کړی دی چې ایډوارډز کالج مونږه په قومي سرکاري ادارو کې شامل کړی دی. خو مونږه دریس لرو چې په پښتونخوا صوبه کې یو پرایویټ اداره هم تر دې دمه سرکاري نه ده ګرځولې شوی او د دې نه علاوه د کالج پرنسپل ته دړکې هم ورکړې شوې دي.
مختلف نمبرو سے ٹیلی فون کال کر کے جڑایا دھمکایا جا رہا ہے
خو د پرونی مظاهره پر مهال له مشال ریډیو سره په مرکه کې احتجاج کوونکو زده کوونکو وویل چې دوی د پیسونو د زیاتوالي او د استادانو د کمی په وجه د کالج د پرنسپل په ضد احتجاج کوي.
فیس دی واشوی دی کلاسونو ډیر زیات تکلیف دی. ټیچرز نشته لري. زموږ 25000 پر سمستر وو 45000 تر رسیدلې دي. موږ دا غواړو چې د پرنسپل چینج شي. زموږ د ځکار نشته کو یو ډیر راځي کو کرش راځي کو ارس راځي او چې موږ د بل پرنسپل راشي تدن نه یار خیر دوست مونږ.
خو په خبری کانفرنس کې د عیسایانو د ټولنې استازو وویل چې د زده کوونکو د احتجاج نه وړاندې د کالج د پرنسپل په دفتر او کور هم بلوکوونکي زده کوونکي ورغلي وو او بیا د ټلیفون د لارې د کالج پرنسپل او د هغه کورنۍ ته د کالج نه د وتلو دړکې هم ورکړې شوې دي. پېښور کې د مسیحي ټولنې وکیل شوکت غلام د خبری کانفرنس وروستو مشال ریډیو ته وویل چې که حالات دا رقم روان وي نو دوی به بیا احتجاجونه ترسره کوي.
پرنسپل صاحب ته نه د هغې بچو ته هغې لور ته دغو ته نو دا فون نمبر ریسرچ کول په کار دی. ایف آئی اے ته هم وایو, سیکورټی ادارو ته وایو که سبا ده په دې پرنسپل صاحب باندې یا د هغې بچو باندې څه خبره وشو څه هغه وشو هغې ذمېدار به پرنسپل ګورمنټ به وي او فیډرل ګورمنټ به وي او زمونږ کرسچن کمیونټی پادریان رو تو کدی خپل خپل چرچ نه
په پېښور های کورټ کې د ایډوارډز کالج د ملکیت او د انتظامی چارو په اړه ځینې مقدمې هم روانې دي او د پېښور د عیسایانو مشران وایي ایډوارډز کالج د پخوا راسي داوی د کلیسا د انتظام لاندې یو غیر سرکاري اداره ده او حکومت دی د دې کالج په چارو کې د لاسوهنې څخه ډډه وکړي. ولام غوس, مشال ریډیو, پېښور.
د چرسدی سان بیا وایي دوی د خپلو مړو د شخولو لپاره د ځای نه درلودلو تر څنګ یو شمېر نور مشکلات لري. دوی زیاتوي چې د زړو عبادتخانو په بیا رغولو کې ستونزې لري او بل دا چې د دوی لپاره کمې نوکرانې ځانګړې شوې دي پر هغو مسلمانان برتي کېږي. سانو دا خبرې د چرسدی په کلي کچهري اخلاص مجلس کې وکړې چې دا په دې سیمه کې د خپل ډول لومړی مجلس و. شبیر جان په دې اړه رپورټ لري.
مشال لیډو سره په خبرو کې د چهارشنبه په ورځ په چهارسده کې د عیسایانو یو مشر پریم مسیح وویل چې د چهارسده په تنګي او شبقدر تحصیلونو کې په زرګونو د دوی خلق اوسیږي خو د دوی د مړو لپاره دومره کم ځای دی چې په یو وخت پکې یو مړی ښخولی شي. دغه شان دوی په نوکرو کې هم د دوی په سکو د مسلمانانو د برتی کولو شکایتونه وکړل.
موږ لوی مسله خو د قبرستان وه. کم چې شبقدر کې قبرستان دی نو هغه د یو قبر ایریا ده. سچل کو سوک مړی وشي داګو اډو کیو باسو بلځه کې خکو هغه کې مړی خکو دا زمونږ حال دی او دا جڑا چلا ډیره مودې نه لګیا کو چې زمونږ دا مسائل حل کړي. دا شان زمونږ د تنګی دا بل خبره چې زمونږ نوکرو مسله مونږ ته دا اډر شوی چې به مسلم خاکرو بنه برتی کیږي اوس هم دا اوس زمونږ کسانو حق هغه کې مسلم خاکرو اوسه تل شي.
یو بل تن شاهد مسیوای چې دوی ټول ډیر بیوسه او غریبانان دي یا خو مزدوري کوي او یا په سرکایي ځایونو کې د صفایانو کارونه کوي. نه دوی نه خزان لا خپل زړه عبادت ځایونه رغول شي او نه نور نوې جوړول شي نو باید حکومت د دوی لپاره دا راغونډې دو یو ځای ورکړي.
مونږ له یو کمیونټي حال جوړ کی اب مونږ عبادت د پاره استعمالو بر پوشن داګه لاندې پوشن چې کم دی اب مونږ خپل سن دلته اوس چې واده راشي پروګرام راشي خادی راشي مونږ سره څه ځای نشته. په خوا خو به اجرې وي د خانانو یا څه اوس هغه نظام نشته. خانانو اجرې مارکیټونه شو
ولې د دغه پروګرام مشر میلما د چهارسده ضلع انتظامیه مشر عادل شاه د دې ستونزو د هواري ژمنه وکړې. دوی مشال لیډو ته وویل
تاسو وکړو کنه دا فرست ټایم دا چلو شو دلته چې د ماینورټی کمیونټی لپاره یو کلی کچاري شو نو دا ایشوز هایلایټ شو دي ان شاء الله چې کوم جنرال پرابلم دا مونږ حل کړو. د قبرستان والا ایشو دا هم مونږ ان شاء الله چې کوم زمونږ هلته اے سی دی هغه سره مونږ میټینګ کوو چې کوم د پاسیبل سولوشن دا وته کوم ځای کې چې تا ډیسکریمینیشن کې کی زیاتی کې ډیفرنٹ محکمو سره چې کوم دا کمپلینټ سره هلته محکمو ته پوسوم او چې تا زیاتی شي او مخنیوي هم کوو ان شاء الله.
دا چا صدر ډیپټی کمشنر عادل شاه مشال لیډو ته دا هم ویل چې د وزیر اعلی خیبر پختونخوا په خصوصي امر باندې دوی د ضلع د کم شمیر ډلو لپاره د خصوصي پروګرام تابع کړو او د دې نه پس په بل پروګرام هم په دې کولی شي چې آیا د دوی دغه ستونزو کې څه کمی راغلی او کنه. شبیر احمد جان, مشال لیډیو, پېښور.
د پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړ.
خلکو خوشی کړي دغه پخوانی او سنی سندرې او د هغو په اړه لند معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندرې جادوګری کې له هارون باچا سره.
هر ګل یا دوشنبه د پېښور پر وخت د ورځې په درې نیمو بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په یوه نیمه بجه.